تاسو زمون غغل ازادي راديو اورې د غرمې دولس بجې شوې دي دا او راتلونکي خبرونه ستاسو خو خوکړو موسیقي او سندرو ته ځانګړې شوې دي خو په دې خبرونه کې بیا وبخې د ازادي راډیو مجله اورېدلی شئ چې زیاته برخه همدې مجلې ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته پام وکړئ ولسمشر اشرف غنی بانن د جرمني په مونشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي د ناتو عمومي منشي وای افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دی او د خپل هیواد امنیت ټینګول شي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوی چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي ښاغلی غنی به د جرمني په مونشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري په مونشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي له تروریزم سره پر مبارزه د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې دیارلس زره سرتیري میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې په بې ساري ډول زیاتې کړې دي ولسمشر بارک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ د امریکا د پوځ جنرال ویلسن شوفنر پرون وویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بې ساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حملې په تیرو درې اونیو کې زیاتې شوې دي جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه خو وی ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تېره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه شل ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو له صحرایي محاکمې شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي په بلخ کې د دې کمیسون د صاحبي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامت خیلی بد داره امسال ما شاید
داوی سکال مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې د ډیر خوشینې خبر دی او مونږ ته ټکان را کړی دی تیر کال مونږ په شمال کې داسې یو پیښه هم نه درلوده خو سکال یو لس پیښې ثبت شوې دي میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیلې پیښې ثبت کړي چې 130 جنسي تجاوزونه قتلونه او په زور ودونه دي او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطحه نه هم مقام ترلاسه کړي دا مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربن سلا شوې چې په یوې اونۍ کې به عملي شي جان کری دا اعلان تېره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ خو جان کری وویل چې دا اوربن به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي د مونشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي اخو بیا د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف خبرداري ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بل نړیواله جګړه به ونخلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشر اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښیي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مخبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالي ملاتړ کوي او د سیمې په بېثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایدن او پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام اورئ او په اف ایم سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د ناټو تړونو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرانس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
ما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیارلس زره عسکر میشتي چې نظر اته سوه امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 5500 عسکر به یې د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړې چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابته کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا اسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړې چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه. ل احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي او تحولاتو څخه پاره کړی دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وي په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورسپانې لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حملې په 2013 او 2014 کلونو کې وشوي ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتي وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په اغوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حملې کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورسپانه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالد گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورسپانه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورسپانه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی الله ویسامو د قلملار ټولنې له نویو فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست، او یو کتابتون مې د زابل د ښاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر، او په ادبي باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتي شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي دا شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې، او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فرحان چې د زبی حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل: د زبی حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي، او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغله فرانز یتوی
څه سب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کوم بیا دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې تخیل چې کوم دی زیات استعمال لته. تر څه په شاعرۍ کې د درې قسم چې کوم دی تخیل تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعرۍ کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه، او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږجیبي شاعر اباسین یوسفزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه په پیښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پیښور کې د بره پختونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، نو ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي، او څنګه چې د کابل د پیښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ څه فرق نشته، دا غزې لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای، نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم، او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر بخښي.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپلې پنځمې شعري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي:
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي، او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، موږ یو بل سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کړو، خپل دردونه سره شریک کړو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو، او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کړو یو بل ته. سي موږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو، او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونې وړ ده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعا هم شوې وه، چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر علي ځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. خاغلای متی ولاو یسا د قلملار ټولن مسول ستای مس
نیکلی سلامونه نزه سپتا سو د ازدی رجو ټولم کاران او ټول وریدونکو ده
ویسا سپتا خو څومره چیزه خبر یم تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن تر ازینو بیا خامخه تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې د معرف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی په دې رخصتی کې مو څه کارونه وکړو چې راغلی یاستئ
خو دا ځل چې راغلی یم په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه هغه کارونه یې ټول موږ د ټولنې له خوا څخه خلاص کړي وو خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي دغه څخه د هرات فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسي په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ساس سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غوښتلی کړی و کتابونه مې راټول کړي و تقریبا 4000 کتابونه راټول شوي وو چې دغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبی ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلی کې دلته پرانیست چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې یو د مرجی په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو یعنې شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل شو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل شو او هم داسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري پرانیستل شي او هم دا کمپاین نورم غوښتلی سي او د هغه په څنګ کې موبایل د کرتاسي په برخه کې د چوکیو میزونه یو کانټینر مواد چې مل اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه چوکۍ د شپخانو کټونه بوټونه او د ماشومانو برخه د لوبو نشان او د کرتاسي وه چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکیو میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون له علاقه سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو څنګه په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومې ورکې چې دوی د پرنټ لپاره پکاروي هغه به د هلمند پوهنتون د روزګان پوهنتون د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو دغه مواد کېدای شي دایمي سي یعنی په هر درو میاشت کې به یو کانټینر مواد راځي کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول ګمرکات خلاصول تر هر ولایت پورې ویشل د ټول کلمرات ټولین له خوا څخه کیږي او لیژل تر افغانستان پورې هغه د افغان محصلینو چې رونانو میلې مسلحې مشرک وی هغه رلیجی
مخک چې وو تاسو تقریبا ارتباطات په داخله د وطن کې او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لږ کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده د خیر یو اقدام ده چې وګورئ هم تاسو سره په دې کار کې دا صحیح دی او برخه وخسته تاسو دې نه غونډې هم لري چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطعه سوي دي
نیازای صاحب موږ هم ډیر کار پر غونډو کوو یعنی پر عامه پوهاوی چې خلک دې ته جوړ کړي د ښوونځي ساتنه وکړي خلک په معرف کې شکیل کو یعنی دوی دې ته واڅو چې نجونو ته تعلیم اجازه ورکړي د ښوونځي ساتنه وکړي هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نور نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي د زده کړو مخه نیسي لا غوي مخه باید خپل ولس ونیسي یعنی ولس د دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي یعنی اوس دا ځل چې دا کوم ولایتونه تزتلل يم فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګ او زابل ته د ولسونو سره ژغیدل يم په ډیر ژر وخت کې په ډیر ښه نتیجه مرکه یعنی په ډیر سیمه کې ولس ته جوړ کړی دي چې په کوم سیمه کې ښوونځي بند وي یا ښوونځي موجود نه درلودي دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه بم کوي او انجونی بم د الکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي نور کارونه په وزارت کې د مکتب ورته منزور کول مکتب ورته رسمي کول هغه ټول کارونه موږ د کلمدار ټولنې له خوا څخه کوو
ویسال صاحب یو بل سلسله هم و د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویلو د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله چې رسمیت می اخیستي ولا چاپ سوې نه و، د هغه لپاره مې د ماشومانو په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سي. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستانو لخوا د اکوبکو په نامه باندې یو مجله وه. بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به، یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه یې ماشومانو ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومانو د لنډو کیسو د ادبیاتو لپاره وي، او نیمه برخه به یې د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دې وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالیو پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوښښ به مې هم دا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسو.
ویسا صاحب، په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوري دي هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره هم خبرې روانې دي چې له هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تېر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خوندې او هغه سیمې چې جنګ دي، یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریمه برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 210 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي خوندي او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول شوي یا په داخل کې ورته شخصي پوهنتونونه ته معرفي شوي دي د ټولنې لخوا څخه شوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلم لار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک لس افغانۍ، پنځه افغانۍ، یوه افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلورو میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ په ښوونځیو ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومانو سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم، د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګۍ نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پورې چې د پوهنې بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو یو ښوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري، داغه دا او چې د وزارت سره خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه لیسه ژوند دی اوسه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کابل پانتون استاد اغلی زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خځو مشهوري څیرې په خپل یو کتاب کې معرفي کړې دي. اغلی بهرام وایي چې د دې کتاب اړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د خځو مشهوري څیرې، د دې کتاب پرتبات باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څېرې. البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی او یا هم د زموږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې خپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې حتی په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې چې دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و چې راټولې کړم، دا ما له خپلو دوستانو نه، هغه کسان چې د تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه مې راټول کړي دي. په خپله بعضې کتابخانو ته تللې یم، معلومات مې راټول کړي دي، له ځینو دوستانو نه مې راټول کړي، حتی له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه چې ما راټول کړي دي دا لږ ډېر سخته وه، حتی انټرنټ کې کله نه پیدا کېدله.
جنجالونه خو طبعا ډېر ګاللي زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلي دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کېږي، اما تاسو ما هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعرې لیکوالې دي او که په نورو برخو کې هم دي، په دې حیثه کې معلومات راته راکوئ او دا راته ووایاستئ چې په نهایت کې هدف مو څه و د دې نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه چې تاسو پوهیږئ معمولا موږ ډېر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې حتی یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډېر ضرورت لرو چې خپلې کورنۍ تحصیل او کار او د باندې له کوره کار ته وهڅو، او یوازینۍ لاره همدغه د موږ خپله خویندې د خویندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه ښځې دي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولی دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی وهڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلود، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کېدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږېږئ چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړی د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په هغه دوره کې زه خپله مطالعه وم، ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې دې ډېر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په هغه دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر هم حتی نه کوو چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا هم ما ته ډېره جالبه وه. بل دې لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه دې کیسې، دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله. او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپله ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که نو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، مینا کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې هم دغلته
ښځم درلود. سلو کلونو،
بله
بله، کومې مېرمنې فعاله وې تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مو کومه مېرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په حیثه کې خبرې کړې ده؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیله ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. دا خپله په اکاډمي علومو کې استاده وه، او د تعلیم تربیې په رشته کې البته ماستري هم لري. دا ټول مېرمنې مخصوصا د اوس مهال چې دي ماستریانې او ډاکتراګانې لري، او دا خپله بنسټ ایښودونکې د مېرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیس وه. یعنی ما ته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته، بیا مخصوصا د ښځو لپاره داسې. ما ته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینه و ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه، د پېښور په کمپونو کې هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله حتی یعنی د کله چې مهاجره وه، حتما د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکاره نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخه سي؟ څه خیال لرې په راتلونکي کې دا لړۍ به همداسې وغځوئ، پسې که به په همدغه څلرویشتو مېرمنو باندې اکتفا کوئ؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته پخپله ډېر جالبه اوسي. ولې کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هره خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېر یې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنها د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خدای ستې تقریبا په ښارونو کې دي.
بله،
دا مېرمنې چې تاسو معرفي کړې دي، د کلیو له مېرمنو سره به څه کوئ؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې مېرمنې حتی داسې مېرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی، خو هم تېرې شوې دي. امکان لري اوس هم داسې مېرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي.
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو مېرمن شته، مثلا مېرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپله د هلمند ولایت کې د ماچی ولسوالۍ کې ده، البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنها مېرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولې انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګه په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد، دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده، حال دا چې د نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډېرو برخو کې د ځوان داسې کسان شته دي چې هغوی ډېر مبتکر دي او د هغوی عقته چې معرفي سي، یعنې ټولنه صرف شاعر و لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډېره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډېره زیاته،
خوشحاله دي.
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعري لا نه ده چاپ شوې، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمېر ناچاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه یې د ژوند په 15 پسرلي پخې ایښې وه چې نوایې په مرۍ کې وچه شوه. د ده د پښتو او اردو شاعري په باره کې کره کتونکي په دې نظر دي چې شعر یې د فکر او تخیل له اړخه پوخ و او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی، پام مو ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې شار دی هدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، پاس پزړونو نوښته یې ته سړی که فرشته یې، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یوه کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی، بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکیم په خپل ځان کې، ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور و له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلتا چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي و چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟ احمدی صاحب، په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي و چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی دیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه په خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله واری داسې کېدای شي چې یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پیل شروع شي. کله کله واری اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپېژنې، په تشریح توګه باندې وروسته بیا دوه نفر درو نفر په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. حتی دغسې هم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګ ونه لري، خو بیا په نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندی والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط یې کیسه ژوندی کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کم ولیکل شي، د خپلو تجربو به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به هم بیا راته ووایاست، خبرې به مه هېروئ. کله کله داسې وي چې یو سړی په دې کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دی کلیوال داسې یو رقم وغږوي لکه یو مامور شي، دې سکم بیا راته
دغه خبر ته زه بیا تراسم. ما وده لومړنۍ خبرې فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پایل کې راول، داسې راوستای شو وار له واره: هلو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو. تلیفون کوي نه؟ ژر راسئ چې مثلا دلته کور ته غله راغلي. دا ډیالوګ باندې به کیسه پایل شوه. وروسته بیا فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا وروسته دا سړی پولیسو ماموریت تلیفون کوي. دا د کیسې وروسته یا په منځ کې په کیسه کې راځي. هغه ځای ډېر مهمه ده. اوس به بیرته تاسو پوښتنې ته راسئ. ګوره، فرضاً که یو لوستی سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغسې یو څوک چې پوهنتون یې ویلی او دا کلي ته ولاړ شي. مثال دی، خبرې هلته یو دهقان ده، هغه پټي کې غوایي دي ورسره، کولبه ځمکه کولبه کوي. که دا ورته ووایي چې احمده یا محموده، دهقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دهقان ځواب یې دایي چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژۍ خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا طبیعي
خبره خرابه.
دا خبره خرابه. صحیح ده، که چیرې دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکی د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولته پاس له خودې راسي، دا کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه سی ورته ووایي چې نوې ټکنالوژي نو پیسې غواړي، دغه عیب ده زما په نظر په ډیالوګ کې. د دې نه مي هدف دا ده چې هر څوک باید له خپلې سوې، له خپلې پوهې او په اجتماع کې له خپل موقف سره سم وژغو. داسې طبیعي راځي، فرضاً که ډاکټر یا انجینر ورته ووایي چې فلانی ولې نه نوې ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعي توګه دیقان اول خبر باید داسې څه، یعنی نوې ټکنالوژي څه شی ده، هغه باید تشریح کړي، تراکتور بس فرضاً تریشر او دغه شی دلته باید پوه شي. له دې نه مې هدف دا ده چې هر څوک له خپلې سویې سره سم باید خبرې وکړي. که ډاکټر یې بته دا معلومات خوند نه راکوي چې ډاکټر هم دغسې، انجینر هم دغسې پیچلې خبرې وکړي، په کیسه کې
یې ځکه هغه باید پوه شي په دې باندې ستا له چا سره غږېږي، او هغه د دې برداشت کولی شي که نه. وبخښئ، یوه کیسه دغسې ما ته هم رایاده شوه. زموږ یو کلیوال و، څه جنجال یې و په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی و، خو ماښام مازدیګر چې بېرته راغی، د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی، ولا له سهاره تر مازدیګر ورته ناست وم، دوی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغاتونه سره کومې پوښتنه ځینې وکړه، څه شی و والا نور خو مې ډېر و، نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
دا دغه ده فرضاً همدغسې، خو کله کله بریا څوک مجبور سي په کیسه کې، فرضاً که بیا هغه سیمې بیا، یعنې کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر د زراعتي ټکنالوژي ولري وایي هغه په ډیالوګ کې پروا نه سخته ته به ول مشکل ده که داسې ځینې لوستونکي په دغه باندې ونه پوهېږي. ما مخکې وویل چې موږ فار سویه باندې لوستونکي لرو، یو څوک د یوازې سواد لري نه ولې لنډه کیسه خو لوستای سي، هغوی هم خوند ور نه اخلي. کوشش باید وکړو چې له ډېره لغت پرانۍ نه په عامه اصطلاح باندې ډډه وکړو په ډیالوګونو کې. بله خبره دا ده، دویمه خبره په ډیالوګونو کې د تکرار نه باید مخه ونیسو. ګور زه یو بل مثال درکوم. یو نفر راځي بل نفر ته وایي چې احمده په کور کې څه حال ده. محمود ورته وایي چې په کور کې کرار کرار ده. د دوم نفر په هغه اول ډیالوګ خو معلومه سو چې احمد له محمود نه د څه شي په اړه باندې پوښتنه کوي په کور کې څه حال ده. دوم نفر ته وایي چې په کور کرار کرار ده. دغه په کور کې دوم ځل په کور کې دا تکرار ده، که یوازې ولیک چې کرار کرار ده مفهوم رسوي، ځکه چې پوښتنه ورنه سوي چې هدف کور ده. یعنې داسې په ډیالوګونو کې دغسې د تکرار مخه باید ونیسو. په ډیالوګ کې یو بله مهمه خبره دا ده چې فرض یو څوک کیسه لیکي، هغه د کیسې هغه محیط، هغه د کیسې هغه مکان، مثال خبرې د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف. په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دي له هغه مکان سره څه یار زار ځای شته، له هغه سره باید سم دوی وژغو. ګوره اوس د کندهار خلک مڼو ته سیبان وایي. که په کیسه کې یو څوک له دوی نه پوښتنه کوي چې احمده یا محموده سږکال د مڼو حاصلات څنګه دي، دا سړی هم د کندهار، نو دا طبیعي نه ده، ځکه چې هغوی سیبان ورته وایي، ونو ته درختې وایي. دا دوه ګټې لري. یو دا چې که هر هغه څوک چې په هماغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري، په هماغه ژبه په هماغه اصطلاح باندې به خبرې وکړي، خپله کیسه واقعي بریږي. بله خبره دا ده چې پرته له دې چې موږ ووایو، یوازې همدغه دوه ډیالوګ هم په دې کیسې پیل کې مثلا موږ پوهېږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسېدونکي، کندهار ولایت اوسېدونکي دي، ځکه چې بل څوک یې نه وایي. داسې موږ مثلا مڼو ته سیبه نه وایي، مڼې وایي او درخت نه وایي، ونې وایو. دا خپله کیسه خوندوره کوي. یعنی هر څوک چې کیسه لیکي، مثال زه یمه د ما کیسه ده په مشرقي کې بهغه پیښه سوې ده او کرکټرونه هم د هماغه ځای دي، زه باید پوه سم چې مشرقي وال په کومه اصطلاح باندې په کومه ژبه باندې خبرې کوي. آیا دوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي؟ که زه ووایم چې احمد فرزند مشرقي و د جلال آباد و ننګرهار و، او ده وویل چې ماته یو چرک سیب راوړه فرزند، نو خو لوستونکی به ما پورې خاندي چې ورور ته اول د هغو خلکو په هغه لهجه باندې په هغه خبرو باندې په دې باندې ځان وپوهوه چې هغوی مڼه ورته وایي که سیب ورته وایي، بیا یې راوړه. او کله کله وارې مونږ په تیر بحث کې د ژبې په اړه باندې نثر په اړه باندې بحث وکړو که دا ځینې دغسې خبرې چې هغوی به نورو خلکو ته ناشنا وي، ځینې اصطلاحات یې ځینې سیمه ییز لغتونه یي، هغه بیا ډېره اسانه ده. یو ځل یې په قوس کې معنا ولیکه، بیا لوستونکی تر پایه که معنا هم ونه لیکي پوهېږي، ځکه یو ځل پوه سوی ده. نو دا هم ډېره مهمه ده په ډیالوګ کې.
احمدي صاحب، یو خو دا وویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږوو، له دې نه علاوه نورې څه خبرې دي چې ضرور دي؟
فرضاً یو بله خبره دا ده چې که چیرې موضوع جدي، پیښه جدي، کله کله دغسې کیسې ولامه چې مثلا دوه نفرو جنګ، یو ځل یو خبرې کوي، لکچر ورکوي، ورکوي خبرې کوي، تقریبا په لوستلو کې لس شل پنځلس دېرش ثانیې یا یو دوه پاراګراف خبرې کوي، بیا هغه دا ساه نیسي، بیا هغه بل خبرې کوي. یا داسې موضوع جدي ده، دا طبیعي نه ده. ګوره په عادي ژوند کې د احساساتو په وخت کې، د شور ماشور په وخت کې، د شخړو په وخت کې، د خطر په وخت کې، دا نه ده چې یو څوک لکچر ته پرېږدي او ته غوږ ورته نیوله یو بلغې باید ته خبره وکړې. نه، په دغسې حالاتو کې باید ډیالوګونه لنډ وي. که یوه خبره هغه کوي، یوه خبره باید دوام کرکټر وکړي. دا ډېره ضروري خبره ده. کله کله وارې اوږدو ډیالوګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې، دا بیا خپل شرایط لري. مثال خبرې، تاسو کیسه لیکئ، هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناستو کسانو ته خبرې کوي، هغه طبیعي خبره ده چې هغه باید یو څه خبرې وکړي. هغه بیا لنډې جملې موږ نسو ورته لیکلی، مکالمه نه ده، مخامخ خبرې نه دي. یو څوک خبرې کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې، یو څوک نصیحت کوي، یو مولوي صاحب نصیحت کوي، یو عالم نصیحت کوي، هغه که بیا موږ لنډ ډیالوګونه هغه ته راوړو، هغه بیا طبیعي نه معلومیږي. پرېږده چې هغه اوږدې خبرې وکړي، هغه بیا منطقي ده. خو د هغه په دې خطر باندې چې دغسې د اوږدو خبرو، د اوږده ډیالوګ مخنیوی مې کړی وي، دا هم بیا د ډیالوګ د ماتېدو لارې چارې لري. فرضاً هغه یو څوک خبرې کوي، څلور پنځه جملې یې ولیکه، یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایي چې ویې ټوخل، خبرو ته دوام ورک، یا یو پاراګراف یې ولیکه، بیا وروسته ووایي چې ستونه یې مثلا وچ شو، یو ګلاس اوبه یې وچشلې، بیا یې نورې خبرې ده. یعنی دا هم هغه د ډیالوګ صحیح ده چې مثلا یوه جمله، دوه جملې نه ده دغه ډیالوګ، یو څه اوږدوالی لري، خو هغه له ډېرو خبرو نه یې موږ په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماتولی شو. د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره ده چې ک فرض موږ فلم وینو البته څلور نفر دي د هر وخت سره معلومه ده امي وینو امي خبري اور لکه لیدون کې نه غلطيږي دا خبره چا وکړه چا ونکړه ځکه چې ویني امي ویني امي اوري مختلف سری دي څلور نفر دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدي دي لوستون کې ځین یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه غټیږي غنه پوجي دا خبره اوس چا وکړه حتی د سید فرزند پال کې دوی معرفت کوي او یو خیال کرکټر هم ناراضي څلته څلور نفر ناشتي په لپسر باندې ناشتي احمد دا محمود فلانه دا خبره کوي معرفت خو وکړه خو وروستم بیا لیکوال اغل وسط کې دوی نه ویني تاسو مخشوشتیا منستراوی لغه نه لار او کوي څه دا خبره چا وکړه زه خپل هیڅ کله تر دود اضافه کرکټرونو خبر یو ځای نه راوړم
د جنگ او سولې کرکټرونو وای دومره ډیر دي چې تر نیمایي ځینو کسانو لوسته یو چې به ماته د خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نه سوکړای ځکه ټول مو یې کړو چې دا کوم یو
دا کوم یو دا په کرکټرونو ډیرو دغه جملې ډیرې سي خبرې ډیرې سي د طبي خبره سي لوستون کله ځای نه وځي خو کله کله وریا څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډیرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې تصویرو باندې د لوستون تور شو دلای سي نوم په خپل باندې ور شو دلای سي د اصله کډ راما سلطه احمد ولي کلسي به ډیالوګو لیکي کور نوري لار دي دغه غل لپاره مثال خبرې څلور کرکټر دي احمد دا محمود دا یو دوه نور دي نصير دا ومان سره دا دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي دا خبره محمود وویل محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سول دوستون که پویږي سی اول خبر دی احمد و بل دی محمود و دریم خبر دا سی عمان صاحب خبره کی ورول ویت دا ډیر وویل وویل دام دی ډیالوګونو جبه لا خواند او باس خواند ور ناراضي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر و خبره کوي بیا غلی کوال کسي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دا غسی وکنه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کومش راوړو غل لوستون کې لار ورکوي دا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر و خپل واسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا ځین لار چارې دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستلو باندې دغه باندې بیا غل لوستون کې په اوله اساس دا خبره فلانی کړي
کور مودان ډیر
منل تاسو ته منل
لاس می بن جبا می بند نس نس مات کر لکھنا سو بازر ماتے پما خام کے پاس گر لاس می بن جبا می بند نس نس مات کر لکھنا سو بازر ماتے پما خام کے پاس گر لکھنا سو بازر ماتے پما خام کے پاس گر پخلا او پټیس ترګه د ګل خواکه څنګه ناشته د خپل غم پنن دارکه تو مشغول لسانو بار دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شوندې دبر هم دریا په غاړه تشلا په اوچ شوندې لبنه د تند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم مقام تیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبه سو کرپا خبر ندی چا برابر کړي نبه سو کرپا خبر خر چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گڑا نہ کبھی نظر ستا ورزن لری پچال کی دا زوال استا دے ناس پی دل پسو خدا کمال دا زوال استا دے ناس پی دل پسو خدا کمال وقت و جند غف کاریان دی چی ہما ہمی سی جال کی ویختو کے دیکھ کر آشو دمر کی استاز سپینا قسمت ایک دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا قسمت ایک دا آبدو کو سادستر گو پر جبینا
شیبہ پر شیبہ دورزی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا دا سہار لوو دا ماشام تر وو لازادی راڈیو واری